په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري یاست. نوري هرکلی کوم. له نن څخه 19 کاله مخکې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه. دا هیواد خپل هدف ته رسېدلی، ولې له طالبانو سره د امریکا د سولې د هوکړې لیک له لاسلیک سره سره په دې هیواد کې جګړه نه ده سړه شوې؟ په دې اړه تفصیلي راپور لرو. هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د سفر له جزئیاتو مو هم خبرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
زابل کې یو پولیس خپل شپږ ملګري وژلي. کابل کې د انجونو د فوټبال سیالۍ پیل شوې او د قرغزستان پلازمینه بشکک کې نن هم زرګونو کسانو اعتراض وکړ. بشپړ خبرونه. په زابل کې چارواکي وایي چې یو نفوذي پولیس خپل شپږ ملګري وژلي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې پیښه برای د شهر صفا ولسوالۍ د مانده په امنیتي پوسته کې رامنځته شوې. د دوی د معلوماتو له مخې نفوذي کس د یاد پوستې 15 ملي پولیس او یو محلي پولیس پر ډز وژلي دي او خپل له وسلو او مهماتو سره یو ځای له سیمې تښتېدلی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په کابل کې د امریکا سفارت شاژدافیر پر خزینه فعالانو د بریدونو په وروستیو ډیریدنې اندېښنه ښودلې. راس ویلسون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا موضوع د بشري حقونو کمیسون له مشر شهرزاد اکبر سره د ملاقات پر مهال څېړلې ده. د امریکا سفارت څو ورځې وړاندې خبرداری ورکړی و چې ترهګرې ډلې د دولتي کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو په وړاندې د حملو پلانولو ته دوام ورکوي. تازه د تېرې یکشنبې په ورځ د میدان خار پر خاروالی ظریفی غفاری د کابل ارغندی سیمه کې وسلوال بریدو شو چې روغ ترې ووتله. نوموړې له دې وړاندې یو بل برید کې سطحي ټپي شوې وه. نږدې دوه میاشتې مخکې د ښځو پر یوې بلې فعالې فوزي کوفي هم وسلوال برید شوی و چې پکې ټپي شوه. د تاوتریخوالي په لار کې کاپیسا کې د ماین چاودنې یوه ښځه او دوه سړي ووژل. د امنیت قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د تګاب ولسوالۍ خساچینې سیمه کې د دې کسانو پر موټر وشوه. تګاب د کاپیسا له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې طالبان پکې فعاله حضور لري. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د نجونو د فوټبال لیګ نن پیل او په لومړۍ سیالۍ کې د هرات لوبډلې د بامیانو ټیم ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه. فوټبال فدراسیون ویلي چې د دغې سیالۍ درې واړه ګولونه د هرات د ټیم تکړه لوبغاړې فاطمې حیدری ووهل. سبا دغه لیګ کې د کابل او بلخ ټیمونه مخامخ کیږي. بل لورته نن د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې سیمرغ البرز د شاهین اسماعیل په وړاندې لوبه کوي. دغه لیګ د سپتمبر په 24 کابل کې پیل شوی چې سپینغر بازان او طوفان هریرود لوبډلې نیمه پایلوبې ته تللی دي. د قرغزستان پلازمینه بشکک کې نن هم زرګونو کسانو اعتراض وکړ. دغلته مخالفان هڅه کوي چې د یکشنبې ورځې پارلماني ټاکنو وروسته ډیر واک ترلاسه کړي. اعتراض کوونکي نن بشکک کې د حکومتي ماڼۍ مخې ته راټول شوي وو. دوی شعار ورکوه چې راتلونکي حکومت کې باید د دوی په ټکو پاک کسان شامل شي. اعتراض کوونکي دغه راز غوښتنه کوي چې پیژندل شوی پانګوال تیلک تقطو غازیوف باید د صدراعظم په توګه وټاکل شي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ یو نږدې همکار په کرونا ویروس اخته شوی دی. د راپورونو له مخې د سټیفن میلر د کرونا ازمیښت پرون د اکتوبر په 6 مثبت راووت. میلر د ټرمپ یو نږدې سلاکار او د نوموړي د ویناو لیکوال دی. د امریکا ولسمشر او د سپینې ماڼۍ یو شمېر نور کارکوونکي داسې مهال په کرونا اخته کیږي چې دغلته نږدې میاشت وروسته د نومبر په 3 ولسمشریزې ټاکنې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاند کلای مک انانی چې خپله هم په کرونا ویروس اخته شوي ویلي د ښاغلي میلر روغتیایي وضعیت ښه دی. ټاکل شوي نن د ډونالډ ټرمپ او جو بایډن مرستیالان یوه مناظره کې ګډون وکړي. خپل د ټرمپ او بایدن راتلونکي دوه مناظرې د اکتوبر 15 او 22 ته پلان شوې دي. او د آذربایجان لوی سرنوالی وایي د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین په راکټو ویشتلی دی. ارمنستان د آذربایجاني چارواکو دا اداره کړې ده. د ازادي راډیو آذری څنګه راپور ورکړی چې د جیهان د تیلو پایپ لاین باکو له تبلیسی سره وصلوي. د تیل او د دې پایپ لاین لارې اروپا ته د آذربایجان تیل انتقالیږي. آذربایجاني چارواکو ډاډ ورکړی چې د دوی د پاوز د هڅو په نتیجه کې د یاد پایپ لاین د تخریب مخه نیول شوې ده، خو یو ملکی کس پکې وژل شوی. شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې پر سر توده جګړه روانه کړې چې پکې دواړو خواو ته نږدې 250 کسان وژل شوي. د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو له ټینګار سره سره دواړو خواو په یو بل بریدونو ته دوام ورکړی.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بنن هند ته د سفر په ترڅ کې د هېواد د ملي امنیت له سلاکار سره وګوري.
هند چې د افغانستان یو دوست هېواد دی او له ډېر پخوا څخه موږ ورسره اړیکې لرو او له افغانستان سره یې مرستې کړي، دوی کولی شي چې د سولې په پروسه کې هم رول ولوبوي.
د دغې شورا ویان فریدون خوزونو له نن څخه 19 کاله مخکې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه، آیا دا هېواد خپل هدف ته رسیدلی؟
ځینې اهداف تاسو پیل کوئ، هغه پایلې ترلاسه کوئ او بیا دا اهداف په نړیوالو ډیپلوماسي کې په بهرنیو پالیسیو کې غځول کیږي.
ولې له طالبان سره د امریکا د سولې د هوکړې لیک له لاسلیک سره سره په دې هېواد کې جګړه نه ده سړه شوې؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د آمو سیند څپاندېدو بیا د دې سیند پر دې غاړه ډېر اوسېدونکي بیا کور او نور زیانونه وراړولي، خو چارواکي وایي له ځپل شوو سره د مرستې وس نه لري. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ، د نوبل د طب سګنۍ جایزه دریو تنو ته ورکړه شوه چې د هپاتایټ سی یا زیړي په برخه کې بریالۍ څېړنې کړي. او که غواړئ د کمپیوټر په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ،
په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرېده او دیو کلک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې اونې خبرونه کې په دې اړه اوریدل شي. لبلې خبرونه د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله بنن د هند د ملي امنیت له سلاکار اجد دوال سره وګوري. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري به د افغان سولې او د دوړخیزي همکاري او د پراختیا په اړه خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله په داسې حال کې د افغان سولې په اړه د سیمې د هیوادونو په سفر بوخت دی چې ویل کېږي له تیرو څو ورځو راهیسې په دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو پلاوو د تماس ډلو ترمنځ کومه غونډه نه ده شوې. نور تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس د سفر په دویم ورځ ما خاغلی عبدالله دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره وګوري. د ملي مصالحې عالي شورا ویاند فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل چې خاغلی عبدالله به له هندي چارواکو سره د افغان سولې پروسې او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه بحث وکړي.
د ملي مصالحې د عالي شورا مشر نن د هند ملي امنیت له سلاکار سره پر افغان سولې او دوه اړخیزو اړیکو خبرې کوي. زمونږ توقع دا ده چې د سیمې ټول هیوادونه له افغان سولې څخه حمایت وکړي او هند چې د افغانستان یو دوست هیواد دی او له ډېر پخوا څخه موږ ورسره اړیکې لرو او له افغانستان سره یې مرستې کړي، دوی کولی شي چې د سولې په پروسه کې هم رول ولوبوي. سیمې ټول هیوادونو ته دا قناعت ورکړل شي چې سیمه ییز افغانستان د دوی په ګټه دی او اړتیا ده چې له دې پروسې څخه حمایت وشي.
دیوی سبب خاغلی عبدالله د هند له لومړي وزیر نریندر مودی او د بهرنیو چارو له وزیر سومبر منیان شنکر سره هم وګوري او وروسته به د هند د دفاعي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وینا وکړي. د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله د افغانستان اصول لپاره د سیمه ییز همکارۍ د جلب او جذب لپاره گاونډي او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په سفر وتلې. خاغلی عبدالله د تیر میلادي اگست میاشتې په 28مه پاکستان ته په درې ورځني سفر ولاړ چې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سربېره د هغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د ملي مصالحې علي شورا د رسنیو مسول مجیب رحیمی ازادي رادیو ته ویلي چې خاغلی عبدالله به د هند له سفر وروسته تاجکستان، ازبکستان، ایران، چین او یو شمیر نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم سفرونه وکړي. ښاغلی عبدالله داسې مهال د افغان سولې په اړه د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو لړۍ پیل کړي چې له څو ورځو راهیسې د افغان دولت د پلاوي او د طالبانو پلاوي د تماس ډلې خبرې د یو شمېر اختلافي مواردو له امله ځنډیدلې دي. د افغان مرکچي پلاوي یوې سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو نه ورځو راهیسې د افغان دولت او طالبانو د پلاوي د تماس ډلو ترمنځ کومه ناسته نه ده شوې. یادې سرچینې وویل په هغه مواردو کې چې اختلاف موجود دی، افغان پلاوي طالبانو ته بدیل موارد وړاندې کړي او تمه ده چې طالبان ورباندې غور وکړي. په ورته وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د تماس ډلو کومه ناسته نه ده کړې او نه هم تر اوسه د کومې ناستې پروګرام شته. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي لومړنۍ خبرې او د بین الافغاني مذاکراتو بنسټ زیات مهم دی، ځکه نو دوی پکې له دقت کار اخلي.
نن د اکتوبر اومه ده، د طالبانو پر رژیم د امریکا د برید له نولسمې کلیزې سره برابره ده، خو له دې ډلې سره د سولې له هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د تلپاتې سولې ثبات او امنیت څرک نه لیدل کیږي. دا جګړه چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد پیل شوې وه، پکې د امریکا د بریا او ناکامۍ په اړه بېلابېل نظریات شته. په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه د جګړې د اهدافو د ترلاسه کېدو او اوسنی وضعیت په اړه نور بعد ازادي راډیو د خبريال امید زهیر ملپ د تفصیلي راپور کې ووري.
هغه جګړه چې په یو امر پایل شو خو په یو توافق لا هم پای ته نه رسیدلې، د 2001 کال د اکتوبر په ومه د امریکا په خواني جمهور رئیس جورج دبليو بوش پر افغانستان د هوایی برید امر وکړ او وی ویل دوی د دې برید غوښتنه نه وکړي خو اوس به یې تر سره کوي.
On my orders, the United States military has begun strike.
د متحده ایالاتو د خواني ولسمشر په خبره د برید موخه افغانستان کې د ترهګرو اړې ختمول او د طالبانو پوځي زور وبکول دي. خو اوس چې 19 کاله پوره کیږي، آیا امریکا دې هدف ته ورسیده کنه؟ په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا د اهدافو او بریا په اړه دوه ډوله نظریات شته. د پوځي مسایلو کارپو عبدالباری عریض وایي متحده ایالاتو په دې جګړه کې ظاهرا خپل یو شمېر اهداف ترلاسه کړي دي.
سپتمبر په جواب کې دا حمله شوې وه او بن لادن بالاخره د منځه یوړل شو. القاعده هم تقریبا په افغانستان کې تار و مار شوله او خپل پخوانی کیفیت یې د لاسه ورکړ.
خو یو شمېر نور بیا وایي امریکا نه یوازې دا چې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کې ناکامه ده، بلکې په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستو په برخه کې هم پاتې راغلي. شنون کې نجیب آزاد.
امکان لري له پد امر غوښته اوسنی وضعیت ته په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا اوږده شي لاندې شي، ځکه ځینې اهداف داسې دي چې تاسو پایلې کوئ، هغه پایلې ترلاسه کوئ او بیا دا اهداف په نړیواله ډیپلوماسي کې په بهرنۍ پالیسۍ کې غځول کیږي.
د جګړې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره مالی لګښت او ځاني زیان هم درلودل دي. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو په دې جګړه کې له 2001 کال راهیسې د 2019 کال تر مارچ پورې 80 میلیارد ډالر لګولې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي پلتون کې اسیګار د راپور پر بنسټ د 2001 کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې د 2006 کال د اپریل تر 18 نیټې پورې په افغانستان کې 2309 امریکایي عسكر او پرسونل وژل شوی دي. د دې ترڅنګ په دې جګړه کې د افغانانو زیان هم جوت دی. په امریکا کې د براون په هنتون واټسن څېړنیز مرکز بیا وایي له 2001 کال راهیسې د 2019 کال تر نوامبر میاشت پورې افغانستان کې 150,000 ولسي وګړي، نظامیان او د حکومت مخالفان وژل شوي دي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې ښکېلو لوریو په دې سلا کړې چې دا جنگ پوځي حل لار نه لري. په افغانستان کې د سولې د راتلو په نیت امریکا او طالبانو د 2006 کال د فبروري په 9 نیټه هوکړه لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې یو بحث په افغانستان کې د جګړې کمښت دی. خو داسې مهال چې د هوکړې له لاسلیک 220 ورځې تیریږي، مګر نه جګړه کمه شوي او نه هم په دې هیواد کې د ټول شموله سولې، ثبات او امنیت څرک لیدل کیږي. شنون کې وضعیت او د امریکا اهدافو ته په کتو د دې هوکړې پایله له ګواښ سره مله بولي. په افغانستان او سیمه کې د مسایلو څېړونکی کابل خان تدبیر وایي امریکا به هڅه وکړي چې د همدې هوکړې له مخې طالبان د خپلو ګټو لپاره وکاروي.
توافق نه دی او ګروپ تر عنوان نه دغه د افغانستان په کچه نه ده، بلکې زه داسې فکر کوم چې د دغه ګروپ نه به د یو استخدام شوي ګروپ په حیث باندې په راتلونکي کې هم څو استفاده وشي او دوی به هغه څه چې د امریکا ګټه ایجاب کوي همدغسې به د کار واخیسته.
که څه هم امریکا د دې تړون بری د طالبانو په راتلونکو کړنو پورې محدودوي، خو طالبانو بیا د اکتوبر 2 په مناسبت په خپله اعلامیه کې د دې هوکړې عملي کېدل مهم بللي. د طالبانو په اعلامیه کې زیاته شوې د دې تړون له مخې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. د امریکا په ګډون لري او نږدې هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې له هر ډول مداخلې ځان وساتي، څو افغانان وشي کولی په آزاده مستقلانه فضا کې په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. که څه هم امریکا ملاتړو بهرنیو ځواکونو یې او افغان وسلوالو طالبان په دوو میاشتو کې وپرځول، خو له نږدې 19 کلونو وروسته بیا هم دا ډله فعاله ده او جګړې ته دوام ورکوي. شنونکي د طالبانو سخت ترکیب، د افغان ځواکونو او حکومت محدودیت او ډیر وخت افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو د هوډ نشتوالی د جګړې د دوام لاملونه بولي. د دې تر خوا له طالبانو د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا حضور سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو مخالفت هم د جګړې د دوام لاملونه بلل کېږي. اوس چې له دې جګړې 19 کاله تېرېږي، امریکا هوډ لري چې له افغانستان خپل عسکر وباسي. همدا اوس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر د بل هر وخت په پرتله ډېر راکم شوی، او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي غواړي دا شمېر نور هم راټیټ کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او په نظام کې د طالبانو د ګډون هڅې هم روانې دي. د دې برخې یو مهم لوری بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت دی چې همدا اوس یې پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او د 19 کلنې جګړې د پای لپاره د قطر په دوحه کې په خبرو بوخت دی. خو د دې خبرو د بریا او د جګړې د پای لپاره هیڅ تضمین نه تر سترګو کیږي، او دا هم ډېره لري ښکاري چې دا 19 کلنه جګړه شل کلنه نشي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یاله یان کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو په افغانستان کې د امریکا د 19 کلنې جګړې په اړه څه فکر کوئ؟ کولی شئ چې د افغان بیسیم 1 شمېرې له لارې پیغامونه راواستوئ. پیغامونه د همدې خپرونې په انترس کې درته لولو. د امو سیند څپاندېدو په دې سیند پر دې غاړه ډېر اوسېدونکي بې کوره او نور زیانونه وراړولي، خو چارواکي وایي ورسره د مرستې وس نه لري. د بلخ ولایت په شورتپې ولسوالۍ کې د ازبکستان پورې ته څېرمه لسګونه کورونه، څو جوماتونه او یو روغتیایي مرکز د سیند اوبو را څپاندېدو ویجاړ کړي. بلخ کې د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زئی شورتپې ولسوالۍ ته ورغلی او د امو سیند پر غاړه د ځپل شوو خلکو د ژوند په اړه د راپور چمتو کړی دی.
د بلخ د شورتپی ولسوالۍ د هزار توقۍ کلي اوشت کلن اوسیدونکی عبدالغفار له هغو سلګونو کسانو یو دی چې جګړې نه بلکې د امو سیند د اوبو تغیان یې کور له منځه وړی دی. عبدالغفار د امو سیند پر غاړه کروندګر او د څارویو ساتونکی دی. اوس ته یو د ده میرمن له خپلو 2-3 کلن او 6 کلن ماشومانو سره د امو پر غاړه تر ژورو پلاستیکي خیمو لاندې د انګورو ونرو لاونو ډک ځنګله کې د ژوند سختې شپې او ورځې تېروي. عبدالغفار د سیند له ویجاړیو کیسه کوي.
دریا مره در بدر کده، دریا زمینای ما گرفت، خانه ما گرفت،
سیند در پدر کړو، ځکه رانه واخیسته، کورونه رانه واخیستل. اوس موږ په ځنګلونو او دشتو کې اوسېږو. دوه ماشومان لرم، بچان می به برخلیک او به سرپنا سیوی دي.
یو از عبدالغفار نه دی چې لا دا ډول ستونزو سره لاس او گریوان دی. خیر الله چې د هغه گاونډي هم دی ل ورته ستونزې ځوریږي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په څه کم یو میاشت کې موسین په هزار توقۍ کلي کې درې جمعتونه، یو روغتیایي مرکز او لسګونه کورونه ویجاړ کړي دي. خیر الله وایي چې د موسین تباهۍ نوې کیسه نه ده، خو دا ستونزه یو نوی اقدام ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه،
زیات سالا میشه کې تخریبات درې مو زمینای زراعتي
ډیر کلونه وشو چې امو سین زراعتي مځکې ویجاړوي او د خلکو کورونه لمن سوړي. هغه کسان چې بے سرپناه شوي په دښتو او ځنګلونو کې ژوند کوي.
د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید هم موافق دی. دی وایي چې هر کال سره له دې چې آمو سیند زراعتي ځمکې او لسګونه کورونه ویجاړوي، دا سیند په شورتېپه او کلدار ولسوالیو کې ټولګټو پروژو ته هم زیان رسوي. ښاغلی حدید ازادي راډیو ته وویل چې آمو سیند د بلخ ولایت په 200 کیلومتره محدوده کې اساسي تحکیم ته اړتیا لري. آمو په مرکزي اسیا کې تر ټولو زیات اوبه لرونکی سیند دی چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر له غرونو سرچینه اخلي او د آرال جهیل تا ورختمیږي. د موزیات برخه د کښتۍ چلاونې وړتیا لري او دا سیند د پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره د افغانستان طبي سرحد شمیرل کیږي. په شمال کې د دری چارو مشر حشمت الله وطنیار وایي چې هر کال آمو سیند د اوبو د طغیان له امله د افغانستان خواته په حرکت کې دی او په ډیر سخاوتمندانه توګه د دغه هیواد ځمکه د ازبکستان خاورې سره یو ځای کوي. دای مني چې ادارې سره یې دومره امکانات نشته چې بې کورشو یو کسانو سره مرسته وکړي.
نو د دې خلکو په اکثر دوه نوای دي چې موږ کوم امکانات نه لرو چې صفتن لاس هغوی ته تجارت تحکیمات.
خو عبدالغفار او نورې بېځای شوې کورنۍ راتلونکي ژمي ته په اندېښنه کې دي چې له خپلو وړو ماشومانو سره به په شورتېپه کې تر خیمو لاندې ژوند څنګه تیر کړي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په کابل ښار کې د نجیبی غیبی په نوم یوې میرمن د لاسي صنایعو کارخانه جوړه کړې چې له شلو ډیرو میرمنو نه پکې د میرمنو ته یو بخې په دې کارخانه کې د کار زمینه برابره کړې. دا میرمن وایي د خپل وزنی 28 کلن زوی د زده کړو لپاره پر ځان شپه ورځ یې وکړي او هڅه کوي چې زوی خپل د ماستری زده کړې بشپړې کړي. د نجیبی زوی هم په مالیزیا کې ماستری اخلي. اجمل تورمان نور تفصیل اوروي.
هغه مور چې د ګندنې پر مهال ډیر ځله په خپلو ګوتو د ستنې درد احساسوي، خوای د سختي زکه غالي چې یوازینې زوی د سیالانو سیال شي. و څلوي کلن نجیب غیبی د یو زوی مور ده. خاوندې نږدې شل کال وړاندې مړ شوی او په وینای بل هیڅوک نه لري. دا د کابل په وسنده کې ژوند کوي. د خیاطۍ او لاسي صنایعو د جوړولو استاد ده. نجیب غیبی یو له غو میرمنو ده چې ټول مسولیت یې په غاړه اخیسته، خو غواړي په خپل زوی لوړې زده کړې وکړي.
4 سال پیش رفتم مالزیا.
څلور کال کېږي چې زوی مې هلته په مالزیا کې زده کړې کوي. اوس زه ډیره زیاته خوشاله یم چې کار مې وکړو، زحمت مې وباسلو او زوی مې یو ځای ته ورسولو. هغه هم په ډیر شوق او مینه خوونځي ولستو لوړې زده کړې وکړي. نو زه ډیره خوښ یم چې خواري مې کړی.
بسیار راضی هستم.
له نجیب غیبی سره اوس مهال شپږ وشنوري میرمنې هم د لاسي صنایعو د جوړولو کار کوي. خو د دوی په لاسونو د جوړو شویو توکو د بازار موندنې او خرڅلاو ډېرې بوج د نجیب پر وګو ده. نوموړی وایي اوس مهال په میاشتنی ډول ډېر صرافانۍ ګټه کوي. نجیب وایي خوشاله ده چې د نورو بې وسو او نالوستو میرمنو لاسنیوی کړی دی.
ما سره داسې میرمنې کار کوي چې اولادونه لري، خو د دوی د زده کړې لپاره پیسې نه لري. دوی چې دلته کومې پیسې ګټي د اولادونو په زده کړې مصرفوي. دوی ته پرې قلم، کتابچه، باکس او نور اړین وسایل اخلي.
دغه میرمنې د ساده خیاطۍ ترڅنګ خامک او پټوکرونو مرۍ هم ګنډي او د افغاني جامو بیلابیل ډیزاینونه جوړوي. خو له تیرو څو میاشتو راهیسې چې کورونا وایروس په بازارونو او په بیلابیلو برخو کې د خلکو په فعالیتونو سیوری غوړولی، نجیبه هم وایي چې کارونه یې ټکنی دي. نجیبه وایي دا خواري د هغو میرمنو لپاره هم ګالي چې د کورنۍ سرپرستی کوي او په خپلو اولادونو زده کړې هم کوي. نجیب غیبی په داسې حال کې د خپل یوازینی زوی د لوړو زده کړو د پرمخ وړلو په پار هڅه کوي چې اوس مهال په افغانستان کې لا هم زیات شمیر ځوانان د کمزوري اقتصاد له امله نشي کولای چې خپل زده کړې پرمخ یوسي. خوشته د نجیب غیبی په شان میندې هم چې د خپلو اولادونو دا لوی ارمان پوره کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نوبل د طب جایزه سکال دریو تنو ته ورکړل شو چې د هپاتایټس سی ازیړي په برخه کې بریالۍ څېړنې کړې دي. ورسره له دې چې د جایزې لګټلو خبر شول د دوی عکس العمل څه و، دوی په دې اړه د نوبل ویبپاڼې سره خبرې کړې چې تفصیلي سمه راوړي.
هاروی جی آلتر، مایکل هاتون او چارلز ام رایس د 2020 د طب د نوبل جایزې وګټلې. هاروی جی آلتر، مایکل هاتون او چارلز ام رایس ته د هپاتایت سی ویروس د کشف لپاره دا جایزه ورکړل شوه. هاروی جی آلتر 15 کلن دی او په امریکا کې زیږیدلی دی. دی اوس د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ د وینې د انتقال د څانګې په کلینیکي مرکز کې مشر څیړونکی دی. د نوبل له ویبپاڼې سره په مرکه کې د جایزې په اړه وویل، د سهار 4:45 وې چې ټیلیفون ته مې زنګ راغی، ځواب مې ورنه کړ، خو بیا ټیلیفون راغی. په دریم ځل په داسې حال کې چې غوسه وم، له خوبه را پاڅېدم چې ټیلیفون ته ځواب ورکړم. راته ویل چې له سټوکهولم څخه خبرې کوي. په څو شیبو کې مې غوسه په حیرانتیا بدله شوه. دی همداراز وایي، هیڅکله یې تصور نه کاوه چې دا جایزه به ګټي. چارلز ام رایس د نیویارک د راکفلر پوهنتون د طب استاد دی. د نوبل ویبپاڼې ته په مرکه کې ویلي چې کله ورسره ټیلیفوني تماس ونیول شو، حیران شو، نه پوهېده چې څه ووایي. د نوبل د طب د جایزې بل ګټونکی مایکل هاتون په بریتانیا کې زیږیدلی، خو د کاناډا د البرټا په ایالتي پوهنتون کې د ویروس پیژندنې استاد او په عین حال کې د لیکاشنګ د ویروس پیژندنې انسټیټیوټ رئیس دی. دی وایي چې د یوه همکار له لوري ورته وویل شول چې د نوبل جایزه یې ګټلې ده. ښاغلی هاتون زیاته کړه، په البرتا کې زما همکار د سهار په 3 بجې ټیلیفون را وکړ چې خبر مې کړي. ډیر لوی سرپرایز و. هڅه مې وکړه چې بیرته ویده شم، خو خوب رانغی. د هپاتایت سی په اړه د اوږدو څیړنو او د دې کار د دوام لپاره د خپلې انګیزې په باب وویل، په 10 کلنۍ کې یې مایکروبایولوژي پیل کړه او تر دې وړاندې د لوی پاستور بیوګرافي لوستې وه، او دا پاستور و چې دته الهام ورکړ. د زیاتوی، یو موده ډیر مایوسه شوی وم. د کار تر ځایه د موټر چلولو په وخت به مې لویو ودانیو او سترو هوټلونو ته کتل چې د انسټیټیوټ په شاوخوا کې جوړېدل. له ځان سره به مې فکر کاوه چې دوی دا هوټل تازه پیل کړی، تر بشپړېدو پورې به یې زموږ څېړنه هم بشپړه شي. خو دغسې ونه شول. فکر کوم تر څو چې زموږ څېړنه بشپړېږي، لس نور هوټلونه به هم جوړ شي.
تاسو لا پیغامونو
زه سید محمد نیمیرم د بایغس ولایت غورما چلسوالی وست کلم د هرات په دزنسی مجلی لیکیم. نو زما پیغام دی رسې چې موږ سبا نور ته ورسېږي چې موږ ته په داګر کال کې پر 4000 روپۍ را کړی دی. موږ کار بېخه خراب دی، یعنی دا خلک کونډې واکمان دي، ولاکه د ماجر یعنې سوال څه ګدایي ته ولا د ګدایي نه ماتر کېږي. دا وایي زموږ سره دی ښې معنا دغه د واورو کاغذ ما خبرونه دی ورسې خبرې سره رس زموږ سبا نور مشرانو پورې دا وایي زموږ سره دی کوي. دا والی سبا نور ورته ودرګسل جواب نه وایي رس د ماجرو نه معنا زموږ دی کومک وسې دا بېخې دا خلک ټکا ټکا دي دلې بداره دي. نو
کندهار ولایت څخه خبره کوم. موږ د اشرف غني څخه ډېر موږ کوچیانو ډېر هیله ارزو درلود چې موږ به د کوم یو داسې خدمت وکړي، لکه د سرایو د مځکو هغه د په بچي کې پر موږ هغه د دولتي ځمکې اړول ځکه چې هغه لا پر موږ ودرېدل. کوم خانانو ملکانو خرڅ کړې هغه ته خو چا د والي تر وګرځولې. نو موږ هیله ارزو کوو چې موږ سره همکاري وکړي، د ده په بچي کې پر موږ هغه زور حال ودرېدی اړول ځای نشته. مګم ځکه چې دا غلا مې کار او خرج کې لا غرش چې راوالي تر وګرځولې. لا کوم ځکه چې من غټ غټ نقشې پرواته ولې دا کارخانه د یو کارخانې فضا کې لاس کارخانې جوړېږي. نو زه په شتنه نه کېږي چې د غریبان خرګو چې دا غریبان خلک چیرې واړه دي، چیرې ګولا چې ځکندار وسې دین کې د لږ کې د لږ په عمر د لږ تر کړې ده. نو موږ هله ورزو کوو چې دا خور دی دې دې چې خپل ژوند به واقعي خو دې به د تاریخ پرې جوړېږي چې د خلکو لپاره د غریبانو لپاره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
او سم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسمه تسواتل شمیرې لارې مو راسته ولې د موضوع په ارتباط لنن څخه نو لس کاله مخکې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه یا د هیواد خپل هدف ته رسیدلې وسیق د بادغیس له بالا مرغاب لیکلي امریکا ماته وخوړه که کامیابه وي نثبات او آرامي به وي جنګ به نه وي قاسم زوک له هلمند لیکلي په افغانستان کې جنګ زور اخیستی او په قطر کې د سولې خبرې روانه دي هره ورځ افغانان وژل کیږي که چیرې طالبان د افغانانو په غم کې وي نو اوربند به یې اعلان کړی وي حکومت خو له مخکې د اوربند غوښتنه کړې او له خپله اړخه یې هم دې کار ته تیاری ښودلی نو دوی ولې اوربند نه اعلانوي عبدال نافع افغان لیک په قطر کې د سولې لپاره مذاکرات روان دي په افغانستان کې ورځ تر بلې نامدي زیاتیږي له دواړو لورو څخه غواړو چې اوربند وکړي یا لږ تر لږه دې شخړې کمې کړي عبدالله مبین له هلمند لیکي 19 کاله امریکا جګړه ونه ګټله ناکامه شوه افغانانو ته هم ډیر مالی او ځاني زیانونه واړول کورمو ودان چې د موضوع په ارتباط مو پیغامونه راوستول پیغامونه تل راستوي او موږ هم درته لولو د خبرونه دوهمې نیمایي تر رسیدلو وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونې زی خبرونه مهیروي که غواړی د کمپیوټر په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو د ژوند په شیبو کې اونې زی خبرونه مهیروي چې د اساسي بشري حقوقو خبرونه وروسته در تخبرو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کیدونکې دي زما همکار اسدالله لودین سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي
په زابل کې چارواکي وایي چې د یو نفوذي پولیس لخوا شپږ ملګري وژل شوي دي د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې پیښه تیره شپه د شهر صفا ولسوالۍ په دمانده امنیتی پوستا کې رامنځته شوه بلورته د کاپیسا امنیتی چارواکي وایي چې د ماینې وې چاودنې یو وخت خزه او دوا سړی وژلې دي د کاپیسا امنیتی قمندانۍ وایي چې د پاکستان نن سهار پر لار وو چې موټر یې پر خښ شوی ماین برابر شو په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر پر خزینه فعالانو د بریدونو وروستی ډیروالی د اندېښنې وړ بللی د افغانستان د نجونو د فوټبال لیگ نن پیل او په لومړۍ سیالۍ کې د هرات لوبډلې د بامیانو ټیم ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه د قرغیزستان پلازمینه بشکک کې نن هم زرګونه کسانو اعتراض وکړ د غلط مخالفان هڅه کوي چې د یکشنبې ورځې پارلماني ټاکنو وروسته ډیر واک ترلاسه کړي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نږدې همکار په کورونا وایروس اخته شوی د راپورونو له مخې د سټیفن میلر د کورونا ازمیښت پرون د اکتوبر په 6مه مثبت راووت د آذربایجان لوی څرنوالی وایي د نګورنو قرباغ په لانجمن سیمه کې د قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین پر راکټونو وشتلی او د ایټالیا پولیسو د باخو هغه جوړه بیرته دوبۍ ته ولېږلا چې و اوسیدونکي په قاچاقي ډول راوړې و
او مخکې لدی چې اونیزو خبرونه توار ورسیږي ناجیه صافی سپورټي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د خزینه فوټبال غوړه لیگ سلورم پړاو سیالۍ نن په رسمي ډول پیل شوې د دې سیالۍ په پرانیست غونډه کې لسګونو لوبغاړو د دې لیگ شپږو لوبډلو برخه اخیستې وه د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینین نن ازادي راډیو ته وویل چې د خزو د فوټبال د غوړه لیگ په دغو سیالیو کې د کابل هرات بلخ بامیان غور او جوزجان لوبډلې برخه لري ښاغلی امینی وایي یادې لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوې په الف ګروپ کې د هرات بامیان او جوزجان او د غراز په بی ګروپ کې بیا کابل بلخ او غور لوبډلې دي یادې سیالۍ نه ورځې دوام کوي اخوا بیا د افغانستان د فوټبال غوړه لیگ سیالیو بلډ کې نن سیمور غلبورز او شاهین آسمایي لوبډلې مخامخ کیږي د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته د تک لپاره د نن ورځې لوبه دواړو لوبډلو ته مهمه ده ځکه ګټونکي لوبډله به نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي سپین غر بازان او طوفان هریرود لا لوراب دي د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته وتلې دي او د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن کلکتا نایټ
رایډرز له چینای سوپر کینګز لوبډلې سره مخ کیږي. د لوبه د ابو ظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې ممبئی انډینز لوبډلې د 55 منډو په توپیر راجستان رایلز لوبډلې ته ماتې ورکړه. ممبئی لوبډلې په لومړي توپهنې سره د سلور لوبغاړو په سوځیدو مقابلې لوبډلې ته 100 نوي منډې هدف وټاکه، خو راجستان رایل لوبډلې بیا د هدف پوره نشو کړی. دغه لوبډلې په 13 اور په لومړي بال ټول لوبډلې وسوځیدله او 186 منډې وکړې.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه مو هم د بشري حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل، تاسو ته خرغلست ویو که په پیل کې د مقدمې په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر، مننه. زه هم په خپل نوبت سره د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ یو. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی، او د دې بنسټ د پاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کړم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کړئ ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي پرته له توپیره، یعنی نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي، او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر باندې.